وکړي، ډاکټرانی او یا مالی مانیسی، خو جګړو، کلتوري محدودیتونو، سیاسي کشمکشیو او اوسنی حالت یې مخډب کړی دی.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته رسیږو. په کونړ کې د جلال الله خیریه بنسټ له لوري یو شمېر یتیمانو او بې پرسته ماشومانو ته د زده کړو د زمینې برابرولو په باب مو یو راپور درلود، خو وخت ورته پاتې نه شو. زموږ په سهارنیو خپرونو کې هرومرو اورئ. په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې شوې. دې برخه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام مه هېروئ. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان خبرالانو مرکز وای پر روان 402 لمریز کال کې پایته یوازې څو ورځې پاتې دي. په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د ازادۍ وضعیت خراب شوی دی. مرکز د خبریال ملي ورځ په مناسبت نن په یو اعلامیه کې ویلي، سکه هم په افغانستان کې رسنیو او خبریالانو د ازادۍ او اساسي حقونو د ساتلو له نظره له سختو محدودیتونو سره مخامخ او له حقونو یې په پراخه پیمانه سرغړونه شوې ده. د افغانستان پخوانی ولسمشر احمد کرزی او ځل بیا د طالبانو له سفرست حکومت څخه وغوښتل چې د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره سم د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. ښاغلي کرزی دغه غوښتنه نن یک شنبه په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې کړې او ویلي چې د نوي 403 کال پر رسیدو سره چې یوازې څو ورځې ورته پاتې دي، نوي تعلیمي کال هم پیلېږي او معمولا د نوي تعلیمي کال په پیلېدو سره د درسونو د پیل ورځې زموږ بچیانو، نجونو او هلکانو ته د جشن او د اختر د ورځې په شان وي. خو کرزی زیاتوي، متاسفانه چې درې کاله کېږي دوی دغه جشنونه نه لمانځي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي له نړیوالو اندېښنو سره سره به د غزې جنوبي ښار رفح ته پلي ځواکونه ولیږي. په رفح ښار کې د هغو ملکي فلسطینیانو د برخلیک په باب په دې وروستیو کې اندېښنې زیاتې شوې چې په غزې ترڅنګ کې د جګړو له کبله یې دې سیمې ته پناه وړې ده. او د افغانستان او ایرلند ترمنځ د دوهمې شل اوریزې لوبې لړۍ روانه ده. نن پچا افغانستان ګټلې وه او توپوهنه یې غوره کړه. اوس د افغانستان کرکټ ټیم په دیر لسم اور کې د څلور لوغړو په سوځیدو واټیا منډې کړې دي.
د زهرو کاروان
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. اروپایي ټولنه وایي د کوکنارو د کښت له کمولو سره به د افغانستان د تریاکو سره تړلي معتادین کیمیاوي نشئ موادو ته مخه کړي.
که په افغانستان کې د کوکنارو کښت همداسې بند وي، دا معنا لري چې په اروپا کې به له تریاکو څخه جوړ شوي خالص هیروئین کم شي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په فراه ولایت کې د معتادینو راټولولو او معتادینو د ساتنې مرکز ته د هغوی د وړلو پروګرام پیل شو.
عملیات فلارا چول سوی دی چې زموږ د دې ولایت ټول هغه معتادین به په دې عملیاتو کې راټول شي او یو صحیح روغتیایي کم ته وړاندې شي.
دا چې نشه ولی پر ځان باور کمزوري کوي او یا یو مخلمن زوړي، په دې اړه مول ارواپو متی الله وزیري سره مرکه کړي.
کله چې یو انسان مخدره توکي استعمالوي، نو د ده د اعصابو مرکزي قسمتونه تر صدمې لاندې راوړي، نو خامخا به اعتماد په نفس او باور کمیږي.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
ارباب صاحب، د بې ځایه مصرفو او میلو ته څه ضرورت دی؟ ابا مزدوری بس ده
یار. رضا جانا، لکه چې پر ما دې ډیر ساده سړي خیال کړی دی.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. اروپایي هیوادونه دا اندېښنه لري چې د کوکنارو د کښت له کمولو سره به په دې هیوادونو کې د افغانستان له تریاکو سره تړلي معتادین کیمیاوي نشئ موادو ته مخه کړي. د اروپایي ټولنې د نشئ موادو او اعتیاد د څارنې مرکز یوه تازه څېړنه ښیي چې د نشئ موادو مافیایي ډلې د قاچاقو له لارې څخه په استفادې سره په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې جوړه سوې ښیښه اروپایي بازارونو ته رسوي. د دې مرکز پالیسي جوړونکي وایي د افغانستان د کوکنارو په کښت کې کموالی ونه سوای کولی چې په اروپایي هیوادونو کې د نشئ موادو له امله زیان راکم کړي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د اروپایي ټولنې د نشئ موادو او اعتیاد د مرکز پالیسي جوړونکي په تېر یوه کال کې د نشئ موادو د بازار وضعیت ته په کتو سره دې پایلې ته رسېدلي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت بندولو اروپایي هیوادونه د ګټې پر ځای له جدي ګواښونو سره مخ کړي دي. په هغه غونډه کې چې د دې ګواښونو د څېړنې په اړه جوړه سوې وه، د دې مرکز پالیسي جوړونکو وویل چې اروپایي معتادین به د افغانستان له تاریاکو څخه جوړې شوې شیشې له کموالي سره مخ سي او دې ته به اړ سي چې کیمیاوي نشئ موادو ته مخه کړي. په دې غونډه کې د اروپایي ټولنې د نشئ موادو او اعتیاد د څارنې مرکز مشر الکسی ګوسبیل د تاریاکو د کموالي او کیمیاوي نشئ موادو د ډېروالي د ناوړو پایلو په اړه خبرداری ورکړ.
که په افغانستان کې د کوکنارو کښت همداسې بند وي، دا معنی لري چې په اروپا کې به له تاریاکو څخه جوړ شوي خالص هیروین کم شي. پایله به دا وي لکه شل کاله مخکې د طالبانو په لومړۍ واکمنۍ کې چې د نشئ موادو په بازار کې کوم بدلونونه راغلل. د اروپایي هیوادونو 70% مصرف کوونکي چې د افغانستان له تاریاکو څخه جوړ شویو هیروینو معتاد کړي، اوس به کیمیاوي نشئ موادو ته مخه کړي.
هغه راپور چې یو میاشت مخکې د دې مرکز لخوا خپور سو پکې راغلی و، که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم سوی دی، خو د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته د تاریاکو قاچاق او له دې تاریاکو څخه د جوړو سوو هیروینو قاچاق نه دی کم سوی. د اروپایي ټولنې د نشئ موادو او اعتیاد د څارنې مرکز موندلې چې د افغانستان ډېری تاریاک پاکستان او ایران ته قاچاق کیږي، هلته هیروین څنګه جوړیږي او بیا د دې دوو هیوادونو د مافیایي ډلو پر لاس اروپا ته قاچاق کیږي. اوس د دې مرکز پالیسي جوړونکي وایي په وروستیو میاشتو کې په ترکیه کې د نشئ موادو او قاچاقونکو نیول ښیي چې د هیروینو قاچاقونکي له همدې لارو څخه هغه شیشه هم اروپا ته قاچاقوي چې په افغانستان کې تولید سوې وي. د اروپایي ټولنې د عملیاتي پولیسو مشر کترین ریبول وایي مافیایي ډلې توانېدلې چې په نړیوال بازار کې د نشئ موادو غوښتنه او بازار ته د نشئ موادو رسول هغسې مدیریت کړي چې دوی غواړي.
criminal groups active in the illicit drugs market they are very
mafiai dele de nashay mawado pa bazar ki deere faale aw zanuna la har halat sara jodawi sikar tol haga bohranuna chi mo gulidal laka da corona daura aw pa afghanistan ki da taliban o tahawul په دې ټولو حالتونو کې د نشئ موادو بازار فعال وو. د نشئ موادو تجارت یو ګټور تجارت دی او آن دا چې مافیایي ډلو د دې کار د دوام لپاره په تاوتریخوالي لاس پورې کړی دی.
اروپایي ټولنه داسې مهال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کموالي له امله محتاطانه خوشبیني او په دې هیواد کې د شیشې جوړولو او قاچاق په اړه خپله اندېښنه ښیي چې د طالبانو د حکومت ویان تازه ویلي وه د افغانستان د نشئ موادو له امله نړۍ ته د زیان په پام کې نیولو سره دوی له نشئ موادو سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې سره ګډې همکاري ته اړتیا لري. د ده په وینا که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو د کښت بندولو دوه کاله تیر شوي، خو بیا هم نړیوالې ټولنې د دوی له حکومت سره لازمه همکاري نه ده کړې.
په راپور کې مو واورېدل چې اروپایي ټولنه وایي د کوکنارو د کښت له کمولو سره به د افغانستان له تاریاکو سره تړلي معتادین کیمیاوي نشئ موادو ته مخه کړي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېز کوي؟
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چلار شیل بچی مور دی پودر وشی پلا دی پودر وشی یا می خور جزت پودر وشی یا دی میر پودر وشی
لا پا مری که نوام پا مور خوست بی خبر نه خم خم مارم
چی مونگ پلار نواخست یو نیم لک دالر بو انداغ سرمایه ما طول او خرم
دا نشئ موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په فراه ولایت کې د معتادینو راټولولو پروګرام پیل سوی او تر دې مهاله د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکز ته نږدې 100 معتادین وړل سوي دي. د فراه د امنیه قمندانۍ چارواکي وایي چې دا پروګرام د فراه له ښار څخه پیل شوی او تر ولسوالیو پورې به وغځیږي. په دې بهیر کې به معتادین راټول او د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکز ته یوړل سي. راټول شوي معتادین وایي که د نشه یي موادو د خرڅولو مخه ونه نیول شي او دوی ته د کار او مصروفیت زمینه برابره نه شي، له دې مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته به بیرته د نشو په دام کې ونښلي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
په فراه ولایت کې د معتادینو راټولولو لومړی پړاو پیل شو او تر دې مهاله 50 معتادین د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکز ته وړل شوي دي. د معتادینو راټولولو په کمپاین کې روغتیایي کارکوونکي لیک لیدل کیږي. ډیری کارکوونکي نظامیان دي چې معتادین نیسي او خپلو موټرونو ته یې وراچوي. د فراه ولایت د امنیې قمندانۍ ویان عبدالرحمن بدری ادعا کوي چې په دې بهیر کې به له فراه ښار او ټولو ولسوالیو څخه معتادین راټول او د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکز ته یې وړل شي.
عملیات فلارا چول سوی دی چې زموږ د دې ولایت ټول هغه معتادین به په دې عملیاتو کې راټول سي او یو صحیح روغتیایي کم ته به وړاندې سي. لومړی مو د مرکز څخه عملیات را شروع کړي چې د مرکز څخه روج دي معتادین راټول کو. زموږ عملیات به ولسوالیو ته هم وغځیږي. د ټولو ولسوالیو څخه به روج دي معتادین راټول کو، صحیح او روغتیایي کمپونو ته به ولېږي.
تر کابل او هرات وروسته فراه د افغانستان دریم ولایت دی چې ډیر معتادین پکې اوسیږي. د روغتیایي مرکزونو د تخمینی معلوماتو له مخې د فراه ولایت معتادین زرګونه نفرو ته رسیږي، خو د طالبانو حکومت د دې معتادینو د ساتنې او پالنې لپاره د فراه ولایت د زندان یوه برخه جلا کړې چې یوازې د 500 معتادینو د ساتلو ځای لري. هغه معتادین چې تازه له فراه ښار څخه راټول شوي له یو څخه نیولې بیا تر 4 ځلې درملنه شوې ده، خو د دوی په وینا د نشه یي موادو آزادانه خرڅول او رانیول د دې له عمل شوي چې دوی د معتادینو د درملنې له مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته بیرته معتاد شي. له دې معتادینو څخه یو یې هم حیات الله نومیږي. د ازادۍ راډیو ته ویل
اولین غوښتنه مو دغه دی چې دغه د جامع څخه دغه نابوده د مواد مخدر دغه دی چې دغه سره راټول کړي، هغو ته سخته جزا ورکړي، هغه څوک چې فروشنده دی مقصد کاروبار کوي. او بل مو دغه دی چې زمینه د کار ورته برابره کړي د زموږ طبقې خلکو ته.
په فراه ولایت کې تازه تر 100 ډیر معتادین خپلو کورنیو ته وسپارل شول. په دوی کې چا 15 ورځې او چا 3 میاشتې د معتادینو د ساتنې او پالنې په مرکز کې تیرې کړې وي. ثناء الله چې تازه د فراه ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې له مرکز څخه رخصت شوی وایي چې د احتیاط د دورې ډېرې تریخې خاطرې په یاد دي او بیا به نشه ونه کړي.
اوس دغه تصمیم لرو چې بالا به ولاړ خپلو کور بچیانو څخه بالا به نه د دې عمل نو دغه سختیانو بدبختیانو کومه ولیدله، بیا به نو انشاءالله د عمل ته به سرونه ونه کړو چې بیرته به ورسو.
فراه او هرات چې له ایران سره ګډه پوله لري د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله ډیر معتادین پکې اوسیږي. په دې ولایتونو کې زرګونه هغه معتادین هم اوسیږي چې له ایران څخه راشړل شوي دي. په دوی کې ځینې معتادین خپلو اصلي ولایتونو ته نه دي تللي او هم دلته پاتې دي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې په فراه ولایت کې د معتادینو راټولولو او معتادینو د ساتنې مرکز ته د هغوی د وړلو پروګرام پیل شو.
دا زهرو کاربن با د خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور بي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې نشه یي مواد د انسان پر ذهن ناوړه اغیزې کوي چې په نتیجه کې معتادین پر ځان بې باوره کیږي. خپلې وړتیاوې او مهارتونه ورته ډېر بې ارزښته ښکاري. دوی د ژوند په ځینو مسایلو کې پرېکړې نسي کولای او خپلو هدفونو ته د رسیدلو توان نه لري. دا چې نشه ولې پر ځان باور کمزوری کوي او یا یو مخ له منځه وړي، د نشې په کوم پړاو کې پر ځان باور له منځه ځي، د هغو کسانو نښې نښانې څه دي چې پر خپلو ځانونو بې باوره دي، او څنګه کولای شو چې پر هغو شویو معتادینو کې پر ځان باور بیرته راژوندی کړو، په دې اړه مو له ارواپوه مطیع الله وزیری سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په ارواپوهنه کې پر ځان باور یا اعتماد څه ته وایي.
اعتماد په نفس درې ډوله دی. یو اعتماد په نفس کاذب یا دروغین ده.
هغه اعتماد به نفس دی چې انسان په حقیقت کې هیڅ څه نه لري، اما دا په ذهن کې یو برنامه جوړوي، اما اعتماد به نفس واقع نه لري، ځکه چې د هغه لپاره حلیزل نه کې صرف اعتماد به نفس رسیده کاذب لري، لکه ځان ته تهوار درمانی کوي یا هم په ذهن کې یو څه ځان ته جوړوي په حقیقت نسی تبدیلولی. او دوم اعتماد به نفس دی تلقینی دی، هر اعتماد به نفس دی چې ځینې انسانان یو چاته وایي چې ته داسې پیاوړی یې، داسې غښتلی یې، اما په حقیقت کې دا هغه توانایی او استعداد نه لري. او دریم اعتماد به نفس دی حقیقي دی، هغه کسان چې اعتماد به نفس ډېر ضعیف دی هغوی زر معتاد کېدلی سي، ځکه چې په ځان باور نه لري او زر معتاد کېدلی شي.
د نشې په کومه مرحله کې پر ځان د باور احساس له منځه ځي؟
مخدره توکي معمولا د انسان رواني حالاتو سره ډېر تعلق لري. کله چې یو انسان مخدره توکي استعمالوي، نو د ده د اعصابو مرکزي قسمتونه تر صدمې لاندې راوړي، چې کله د انسان اعصاب رواني تروما وویني، نو خامخا به اعتماد په نفس او باور کمیږي. کله چې انسان رواني ستونزو یا رواني اختلالات سره اخته کیږي، خامخا د انسان باور او اعتماد په نفس ضعیف کیږي. کله سو اختلال یو ځای سي، مجموعه د اختلالاتو سبب د یوې بیماری یا مریضی ګرځي او د انسان باور پر ځان کمیږي. همیشه مخدره توکي په اعصاب او روان باندې منفی اغیز لري.
نشه یي مواد ولې پر ځان د باور احساس کمزوری او یا له منځه وړي؟
کله چې یو انسان مخدره توکي استعمال کړي، د ده د اعصابو مرکزي قسمتونه تر صدمې لاندې راوړي، نو د ده اعتماد په نفس او باور له منځه ځي. پر ځای به نور کاذب یا دروغین اختلالات جایګزین کیږي، تر څو دا وکولی سي د یو څه مودې لپاره په دروغو باندې مخته لاړ سي، په چل او فریب باندې مخته لاړ سي، او هغه اصلي باور او اعتماد په نفس لمنزه تری. هر کسان چې د سره راکړه ورکړي، کړه کړه په پیږي چې دا د کړنې راکړه ورکړه او کوم افعال او کردار چې دي، دا ټول دروغ دي او په حقیقت باندې استوار نه دي.
د هغو کسانو نښې نښانې څه دي چې پر خپلو ځانونو بې باور دي؟
دغه کسان تل خفه اوسیږي. دومه نښه یې دا ده چې په خپلې فیصلې باندې باور نه لري، له ژوند کولو څخه ډېره کمه توقع لري. کله چې په اجتماع کې راسي یا اجتماعي مسایلو کې خبرې کوي، ځان موبایل یا په نورو وسایلو کې ځان مصروفه ساتي. په عام مجلسونو کې چې خلک خبرې کوي، دا پکې خبرې نه کوي. له راتلونکي څخه ډېره ویره لري، او کله چې په مجلسونو کې سي بې دلیله دروغ وایي. کله چې په مفاهمه کې یو چا سره خبر اترو کې سي، کله چې د خبر له چالش سره یا له مقاومت سره مخ سي، خپل خبر نه اوړي او بیرته عذرخواهي کوي.
څنګه کولای شو چې په روغو شویو معتادینو کې پر ځان د باور احساس بیرته راځوندی کړو؟ په دې برخه کې خپل د معتادینو، د هغوی د کورنیو او د ارواپوهانو مسؤلیتونه څه دي؟
دلته درې مسؤلیتونه دي چې لومړی مسؤلیت د کورنۍ ده. کورنۍ او یا اتیا سلنه اساسي نقش په تداوی د معتادینو کې لري. لکه څرنګه چې دغه شخص ته مخکې له مخدره موادو استعمال څخه په کورنۍ چارو کې څنګه ونډه ورکوله، هماسې باید ونډه ورکول سي. دغه معتاد هغسې مریض دی لکه د نورو ناروغانو په شکل باندې، له ده سره باید د کورنۍ چلند ډېر ښه او آرامه ورسره اوسېږي. په ځینو القابو باندې د کورنۍ له خوا باید ورته یاد نسی چې تا مخدره توکي استعمال کړي. کله چې ماشومان اوسیږي یا اولادونه اوسیږي، د کورنۍ له خوا نه باید ورته ونویسي چې یاد معتاد زو، یاد پودري زو، او همیشه د ته ووایي پرون دی چې دا کار کولی سو، نن هم هرومرو کولی سي. دوم مسؤلیت د ارواپوهانو دی. ارواپوهان مکلفیت لري چې تعقیبی یا فالو اپ دی مریضان چې روغ شوي دي، هغه لازم مهارتونه چې په کانسلنګ یا مشورې په جریان کې اخیستي دي معتاد په ځان باندې باید عملي کړي، او ارواپوهان له دغه معتاد څخه پوښتنه وکړي تعقیبي کې چې کله روغ شوی معتاد له چالشونو سره مخ کیږي ورته راهنمایي وکړي. او درېمه موضوع، روغ شوی معتاد مسؤلیت دی چې د خپل ځان ته متوجه وسیږي، صرف سره هغه هدف ته رسیږي چې اعتماد په نفس زیات شي.
کله چې څوک نشه خوشی کړي، آیا له لاسه ورکړی باور یې بیرته راژوندی کیږي او که ځانګړې رواني درملنې ته اړتیا لري؟
سکره دا لروختونونو سخه رخصتیجی سل پسل هغه باور یا اعتماد په نفس لاست راولی. هغه وقتی کولی سی چه دغه ناروغ لخپل کانسولر سخه پوره مهارتونه لاست راولی و سیگی او پزان تدبیقولو که کوشش وکړي. ځینې وخت ارواپوهان داسې حالات سره مخ کیږي چې یو ناروغ خپل ویني چې ډېر اساسي مهارتونه او اعتماد په نفس هم ولري، هغه وخت چې مخدره توکي نو استعمال کړي خي خپل مهارت په کار اچولی سو، اما اوس کوشش کوي چې هغه خپل مهارت وخي، اما مخکې چې صرف سره خپل مهارت کولی سو اوس ممکن 50 یا 60 یا 70 فیصد خپل مهارت وخي، خو په اساس د تمرین باندې کولی سي چې بیرته خپل هغه اعتماد په نفس او باور لاسته راوړي، خو چې د ارواپوهانو یا کانسلرانو ورسره مشورې او رهنمایي وسیږي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې ده چې یو شمیر افغان کارګران د خواري او مزدوري لپاره د افغانستان یو ګاونډي هېواد ته تللي او هلته د خښتو په یوه بټۍ کې کار کوي. دوی چې له چا سره کار کوي هغه سړی ډېره ښه ګزاره ورسره کوي، خو یو کال وروسته افغان کارګران پوهیږي چې ټول په نشه یي موادو معتاد شوي دي. دا چې دا کارګران څنګه او چا په نشه یي موادو اخته کړل، دا به په ډرامه کې واورو.
ارباب صاحب، دی بیزای مصرف و میلوت سه ضرورت ده، آقا مزدوری بس ده، نور پسی مگرزه.
یاره رضا جانا، لکه چی پر ما ده دیر ساده سلی خیال کرده ده.
نه ارباب صاحب، مطلب می ده نو، ما غختل پوشم چی تا پا یو میاش که خامخه کارگرانو تا حسونه ور حلالوی، کبابونه و دول دول خواله ور تراوده، دا خو پردی خلق دی، من ولی خپل پیسه پوده ناقه و لگو؟
دا مصرف شوی خپل د دوی پیسې دي، دا زاو ته هم ننش په دوی میلمانه یو.
څه شو د دوی میلمانه یو؟ زه خو هیڅ پوه نشوم والا.
دا میله زما د نقشې یوه برخه ده، کله چې زما نقشه کامیابه شوه بیا درته وایم. اوس دې خپلې مزې کوه، هغه متل دې نه ده اورېدلی چې وایي د دې ډول آواز به سبا واورې. رضا، و رضا
بلار باسه
دا چه خبره ده؟ ولی دا کارګر د دفتر مخې ته راټول شوي، ولی غلمغل جوړ کړی؟
ارباب صاحب، وای موږ نور کار نه کوو.
ولی
نه پوهېږم ارباب صاحب.
ورغږ که چې یو نماینده مو راواستوئ چې خبرې ورسره وکړم.
سمه ده ارباب صاحب، ورغږ به کوم. دادی کارګرانو، ارباب صاحب وای چې یو نماینده مو راواستوئ، زه خبرې ورسره کوم.
سمه ده، بلال اکا زموږ نماینده دی. بلال اکا ورشه.
بلال، راځه راځه راشه دلته کښېنه. څه خبره ده؟ نن مو ولې کار نه دی پیل کړی؟
ارباب صاحب، ټول کارګران وایي چې افغانستان مو د غریبۍ له وجې پرېښی،
او دلته په مزدوری پسې راورګیو، خو یو کال کېږي چې تا مزدوری نه ده راکړې.
ښه ښه، دا خبره ده. افغانان هم اوس دومره جرأت پیدا کړ چې زموږ په وطن کې احتساب کوي او وایي کار نه کوو.
اربار صاحب مجبور دی، ټول بې وزله خلک دي، کورونه او واړه واړه بچی لري، ډوډۍ غواړي.
او که زه مو مزدوري در نه کړم نو بیا څه کوئ؟
بیا تا سره کار نه کوو او دا نن ستاسې د خښتو کورې څخه ځو.
نو چې داسې ته ورځې ولاړ شي، دا مردار مخونه مو ورک کړئ، اوسه چې بیا دې دا چټل مخ دلته ونه وینم.
ارباب صاحب، دا دې څه وکړل؟ که دا کارګران ولاړ شي نو هر ورځ به په میلیونونو تومنه تاوان وکړو. کیدای شي په یو میاشت کې هم دا نور کارګران پیدا نه کړو.
یاره رضا جانه، ډېر ساده، هېچېرې هم نشي تلای. نن به لاړ شي خو سبا به بېرته راشي. زاری به هم دوی کوي چې موږ ته کار راکړه.
نو بېرته به ولې راځي ارباب صاحب؟ د خښتو بلې بټۍ ته به لاړ شي.
په دې سپېره دښته کې باید دوی دوه ساعته پر پښو ولاړ شي چې ایله ځان سړک ته ورسوي. که بل ځای ولاړم شي نو وروسته له یوه میاشت به مزدوري ورکوي او دوی دومره توان نه لري.
دوی ولې دا توان نه لري؟
زما سره نقشه سته، بیا به یې ووینې.
څنګه نقشه؟
اوس نه درته وایم چې څنګه نقشه ده، خو دومره درته وایم چې دوی به خامخا سبا بېرته راځي. دا دی، ته به یې ووینې. ما ته امر باب غلام علي وایي.
اوهو، تا کارګران څنګه بېرته راغلي دي؟ دوی خو پرون ولاړل، ویل ستاسې سره کار نه کوو.
ما خو درته ویل چې بېرته راځي. ته ودرې چې د دوی نماینده بلال راغی، وګوري چې هغه څه وایي.
السلام علیکم ارباب صاحب.
وعلیکم سلام بلاله، څه خبره ده؟ ولې بېرته راغلی؟ تا خو ویل چې مونږ نور ستاسو سره کار نه کوو.
ارباب صاحب قربان دې شم، توبه مونږ توبه، بیا داسې کار نه کوو. تر خپل پورم تېر یو، بس یوازې ډوډۍ او نشه یي مواد راکوه او بس مونږ ټول نته کار کوو.
بس سمه ده، ورځئ کار مو شروع کړئ. ورځئ ورځئ.
ارباب صاحب، دوی ته خو په نورو ځایونو کې هم کارونه پیدا کېږي، دوی څنګه بېرته راغلل؟ او دا د نشه یي موادو خبره څنګه یاده کړه؟
ما نه و درته ویلي چې زه نقشه لرم؟ هغه نقشه اوس کامیابه شوه.
څنګه نقشه؟
ما چې به دوی ته مېلمستیاوې او میلې جوړولې نو په خوراک او څښاک کې مې نشه یي مواد ورګډول. ځینې نشه یي مواد به مې ورکول او ورته ویل به مې چې دا وخورئ نو ستړیا مو وځي او ډېر کار کولی شئ.
څه شی؟ نشه یي مواد دې ورکول؟
او په دې ډول مې ټول نشه یان کړل، وروسته مې نشه یي مواد هم خپله ورته پیدا کول.
ها ها، عجیبه ده والا.
اوس دوی له نشه یي موادو پرته ژوند نشي کولای او نشه یي مواد هم خپله نشي پیدا کولای. نور به دوی تر مرګ پورې زما سره مفت کار کوي او زما مریان به وي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا د الله پامان.
د زهرو کاروان.
تاسم پزڑ باندھ جانا نا بر ولمبے